په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت ده چهار شنبه ده د ورځې اسمبلی یو دیرشمه د سپتمبر 28مه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کېږي. طالبان باید له نړۍ سره څنګه اړیکې وپالي؟ د یو شنن چې مرکه
که چېرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امکانو په ضدیالاتو شکونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسۍ نه ګټه به اخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دې پر وخت ورکړل شي.
دو دنیم میستی که ماشین درستی هست که بیخی لحده به اندازه دید اقتصادی مشکلاتو که هستو تراغوسی افغانستان اسلامی امارد دیمون در ماشوغه مونه که مون گردیر غط مشکلات سر مخام افزیم.
ده هلمند اوستدون که ده تاریخی ساهو ده خونده تو بغشت نکوی
ده بدا تو پا هر دول چیوی هر کسم چیوی هر کیفیت چی لری داوی ساتن باید موتی.
د نور مطالبه ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. له خبرونو یې پیلو. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له ښاغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. ښاغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې وسوي. بل لوري ته له دغو دریو بهرنیو استازو سره پخواني ولسمشر حمید کرزي هم کتلی دي. ښاغلی کرزي په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د او عبدالله عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یوه ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالي ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې دې هېواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغه افغانانو د ملاریا، شری او تبرکلوز ناروغي امریکا ته له ځانونو سره لېږدولي. دغه افغانانو ته ویل سوي چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاړس پیښې ثبت سوي دي. کومو کسانو ته چې دغه واکسین ورکړل سوی باید درې اونۍ قرنطین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې په ورجینیا ایالت کې او پنځه په انډیانا، نیوجرسي، نیو مکسیکو، تکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو یو شمېر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. دغه نجونې د یکشنبې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي وو چې دا لوبغاړي د ورځې پر څلورویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سیشن می پورز پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماینز وکټم دی پاغا باندې حمله وکړله. پاغا شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هغه زخمي دی، نور ها ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت یې هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سوي برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیب زاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون وویل که ایران د تړون منی واشنگتن به یې هم ومني.
متحد ایالاتونه پر دېشمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنې شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی و بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سختریزه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2004 شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړه سوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل سوي په دغو بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص سوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوي برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره پکې سوځول کېږي جوړ نه کړي. شی جینګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالي ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره پکې سوځول کېږي. دغه هڅې د نړۍ لخوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پر ځای کولو لپاره کېږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سږکال په غونډې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د ده په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سوي دغه لیک د سپتمبر پر 20 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یوه ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکل سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډېره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره د سولې خبرې مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سوي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اګست میاشتې له 15 له خپلې څوکۍ لرې سوی او د نړۍ هیوادونه نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سیوی چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. ښاغلی اسحاق زئی د روان کال په مې میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی وو. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15مه له غلام محمد اسحاق زئی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په شپږ اویمه غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلی دی. طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 1مه یې خپله 3 کسیزه سرپرسته کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نوي فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور ترمی.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځیان له افغانستان ایستل. خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانشي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کرونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همداراس په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویویل
adopted a resolution an natural yo prekalik tasvip kard che da afghanano de parmaghtag la para ts dawl munatar mushi le talibano de bashari haqqono pa barkha ki tsaranga tama kedai shi mushtul bad de shuzo un juno de haqqono mulatar gukto to dui le iqtisadi siyasi aw ijtemai palawa le khpal tul zwa ka kar wakhli aw de khpal hilular prata la tasuba aw khushunata taqib kri.
talibano che de august pa 15 kabul wuni تر اوسه چې کوم کسان ټاکلی دي هیڅ چوکې کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سیشن بی پور وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره سلاس راوړنه نه لرله او څه کاری نه وکړه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ افغانستان لږ یاد کړ. احمد شبر په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسي مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږاویا ووم عمومي غونډه کې د ښاغلي بایدن وینا د پخواني همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخواني ولسمشرانو سره متفاوت و په دې معنی چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډېر زیات بحث نه کوي، نه یوازې چې د افغانستان په اړه باندې، بلکې د نورو هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې نوې فارین یا خارجي پالیسی ولري، دغه پالیسی به تر ډېره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته خاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډېر تمرکز یونه کوي چې دوی هدف ډېر لوی موضوعات او لوی بحثونه وو، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانان یې واقعا د مشکلاتو سره مخ کړی، لکه د کرونا ناروغتیا یا کووید تر څنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغییرات او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
ښاغلی همدم، د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړې، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنا ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیله دی چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامی بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو له لارې خپل اړیکې د افغانستان سره تعریف کړي، په دې معنی چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي له لارې به په دې باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې بدل شي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د ادارې او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیږي له دې اړیکې څومره لري یا دې ته څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږد مهاله کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کړنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د حسینی نظام دپاره ګڼ شرطونه لري، خو که زه خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یو ټولګډون یا همشمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویم موضوع دا چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او دریم موضوع دا چې افغانستان او اوسنی نظام د طالبان نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي.
د ناټو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم مول ازادي رادیو سره په خبرو کې
مننه چې ازادي رادیو واوري.
ځینې دولتي کارکونکي او شوونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت یې معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړل شي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور په دې راپور کې
د معاشونو د نه ورکړې په اړه په بیا بیا د دولتي کارکونکو او ښوونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصادي دومره کمزور شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
ډېر اقتصادي مشکلات کې لکه څنګه چې موږ سره واده سوې وه چې موږ ماشینونه درکوو، دوه نیم میاشت کېږي موږ ماشینونه نه اخیستي، حتی بېخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر اوسه افغانستان اسلامي امارت دی موږ د ماشو غم ونه کې موږ به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شو.
سودآباد یوې دولتي ادارې کارکونکي ده. دا وایي دوه نیم میاشت کېږي چې ماشین نه دی اخیستی.
د طالبانو پر راتګ سره بیکاري زیاته شوې دا د دې هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوو میاشتو زیات وخت کې چې مامورینو او ښوونکو معاش نه دی اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د وین زبی الله مجاهد د سیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د ماشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نسته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د ماشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم سي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې ماشونه تادیه سي. انشاءالله هغو ته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د ماشونو په ورکړې کار روان دی، خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمیر ښوونکي او دولتي کارکوونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لاره هواره سي. جزئیات په یو راپور کې.
قطر پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منصبې نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره دی نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوالې ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم د طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو، ځکه چې دوی ته شا اړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي، بل لور ته خبرې مثبتې نتیجې لرلی شي.
له څه باندې ویل لسیزې راهیسې قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو شمېر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمېنه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2020 کال د فبروري په 19 یې د سولې موافقه سره لاسلیک کړه، چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوځان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان بل طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی و. دا لومړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړی ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلی دی ثبات ته لاره هواره کړي.
طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته یې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت ته رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
د هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي. دا په اصل کې ده چې طالبانو څه وخت مخکې د ګریش ولسوالۍ د تاریخي بالاحصار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره ویجاړه کړه.
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري او تاریخي قدامت یې د میلاده مخکې اټکل شوی. په تیرو څو لسیزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونسوه، بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړې او ځینې نورې برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوې. د هلمند دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل شریتیار او خدای نظر اکاله طالبان غواړي چې د بوس کلا په شمول د دغه ولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
دا بتات ساتل دا لازم دي پر هر چا باندې. ابدا ته اولس یو د بل تر څنګ پاتېږي. اولس ګویا دی خبرې کوي خو ابدا سکوت دي. دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي. حکومتونه واکمنان ځي و راځي. هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمراني کوي پر هغوی باندې زموږ د ابداتو دا ساتل لازم دي. ولو که اولس وي د اولس ساتنه هم پر لازم ده. که دا سکوت ابدات موږ لرو د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي. نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي. د ابداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید وکړي.
تاریخ تا شیو ساتھی کلا تا شیو ساتھی لکه خپل مال ورکړي چې ساتي او خدمتونه کوي.
په دې وروستیو څو اونیو کې د بوسکلا لیدو ته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو تر څنګ له ګاونډي پاکستان هم یو شمېر کسان د دغه تاریخي ودانۍ لیدو ته راځي.
نوم یې حاجي خدای داد دی، د کوټې سره راغلي مېلمانه. نو دغه دی دا شل کاله کې نو راغلي، اوس دا یې راغلو د خپل وطن ته چې دا کلا مو ولیدله چې دا څونه خوندوره کلا ده. دا موږ اسلامي امارت دا خواست کوو چې دا دې برقراره دا آباده ولري، مخته جم دا جوړ کی آباد جوړ دا زموږ یو تاریخي د 5000 کال تاریخ دی پروت.
چارواکي که څه هم د بوسکلا او د هلمند نور تاریخي آبادیاتو د بیا رغونې کوم شمنه نه کوي، خو وایي چې د تخریب د مخنیوي لپاره به پوره هڅه وکړي. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر مولوی محمد قاسم ریاض وایي تاریخي آبادیات د هیواد ملي او معنوي شتمني ده چې دوی به یې غصب سوي سیمې بیرته ترلاسه کوي.
سره له چې تاریخي آبادیات زموږ او ستاسو د هیواد افغانستان ملي او معنوي شتمني ده، نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي آبادیاتو د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دی. ساتنه به یې کړي که چیرې دا ځای غصب شوي د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي. نو چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې وي په هغه اندازه به نیوي انشاءالله حفاظت کوي ساتنه.
د هلمند اوسیدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي آبادیاتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالاحصار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
اوس به صفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د نیویارک مجلې د افغانستان په تړاو خپل مقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپل لیکوال ځواب ورکړی چې ښایي نه او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلي چې طالبان اوس په افغانستان ولکه ټینګه کړې او یو سرپرست حکومت هم اعلان کړی، خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک ته رسېدلې د مجلې په خبره جنګیالي به رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به یې راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تمې ماتې کړې چې ویل طالبانو خپل فکر ډیر معتدل او ټول شموله کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړې چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري، خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې دې ډلې له 15 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپلې کابینې څو پاتې وزیران او موینان معرفي کړل، خو د هیڅ یوې ښځې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې که ښځې په کابینه کې وي هرومرو د ښځو ستونزې له منځه ځي. ګارډین ورځپاڼې د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یوه مقاله خپره کړې چې له افغانستانه بار شوي وو. هندي چارواکو وړمه ورځ تایید کړه چې د دغه هیواد په شمال لویدیز بندر کې 3000 کیلوګرامه هیروین نیولي. ګارډین د هند کون د استخباراتي ایجنسی بیان ته اشاره کړې چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لارې د هند تر ګجرات رسول شي. دغه هیروینو ارزښت 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر خودل شوی. دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډی آر آی د دوشنبه پر ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لارې د هند تر ګجرات رسول شي. د ایجنسی ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوی. هندی چارواکو ویلی په احمد آباد، دلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راورسته تلاشي او څېړنه پیل شوی. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا وروستي کلونه څو چنده شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو څو وتواني د پورستیو اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف والو هڅو کار ورن کړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزوري کړي، ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه کوي.
ازادي رادیو ته ورجست دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د ټوریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هېواد ته ورغلي خطرناکه ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی دی. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډیر ژر خبرې پیل شي. په ننګرهار کې د بیکار ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. دوی وایي چې د ښار په هره څلور لارې کې په لسګونو ځوانان د کار په تمه ولاړ وي خو کارونه نه پیدا کیږي.
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکی او د یوې لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده، کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې اوسه دی ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو خوري، حالات هم خراب دي، کار نه زړم خوږېږي چې وکړو، بس کارونه نشته، ګندنونه نشته، یا بس دوه ورځو بس د لارې خرڅم په خپلو خو مزل کوه.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډېری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریح ځایونو کې شپې تېروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې لامل یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګاره خلک چې ډیری یې ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. دی غواړي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره دی د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
قرضدار یاره په هر یو کور کې چې دی کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالي مالی بسترې د خلکو دي تر 15,000 روپۍ پورې دی، هماغه 15,000 روپۍ سامان پورې مستنخته دی، یا یو بازار ته وباسي خرڅوي هغه په پیسو باندې ځان ته یا وړو والی یا غوړي والی بس وته ورځې کارو کې بیا بازار ته مسره شي. سرګردان لاله هاند بدل ته په چوکونو کې ګرځي، بیا ته ماښام نه وخته کور ته ځي، وختیم تلین شم. دا اوس د ایران مې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکانات شته نه د وړو امکانات شته.
40 کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه وکړی چې دا ډول بیروزګاری ورسي او سختې به پرې راسي. د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي.
دولتي پروژې ټولې بندې دي، ما خپل مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بند دي، چار یو ته زنګ وهو نشته چې شي.
حکومت باید په اول قدم کې چې دی ارزانی راولي، تجاران سره وغږیږي چې افغانستان خلک غریب دي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومت د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. ښاغلي تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګاری مخنیوي وشي.
په اوږدمهاله توګه که چېرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي، حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چېرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 ته 1600 کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي، تقریبا په سلګونه بزرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي. همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول په کار دي. سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې.
له بیروزګارۍ د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمیر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو خلک بیا ټینګار کوي چې دغه مرستې دې په اړمنو خلکو وویشل شي څو د بشري ناورین مخه ونیول شي. له افغانستان سره د بشری مرستو ژمنې داسې مهال کیږي چې د خوړو د نړیوال سازمان د راپور له مخې اوس مهال 93% افغانان د خوړو له جدي کمښت سره مخ دي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بیلابیلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځانګړې مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخه کړي ترڅو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحجی الفتح نے کندہار ولایت سخت دین او د اسلام طول دشمنان ته د دنیا طول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانان سره دشمنی پریږدي. او دا څلوېښت کاله کېږي چې تاسو د طالب په نامه د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. صحیح دی تاسو پر مخ باندې ولاړ لاست، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. کلش فکر وکړي تاسو څه وکړل، تاسو په مختګ کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پته ده.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دشمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په آخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي دا یې ټول وشړل مفسد او ناکاره ورته وایي. دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي. دا مفسد نه دي، دا د خاورې بچی دي، نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رڈی کارکون کو اور دن کو تسلام نو بعد سلام اور رزم دا مشکل دی چبل تے مسلمان خو دې درې بدر سو دې جنگ و د سکند کفار و غرسل نو زما مجاهدین او لاسې دې ورور مرست خلب تو کې پر مسجدان باندې ګرځي. هغه کې هم د دې خوش اخ خرب تو مرست ورکی د دې خوش چې معنا د مولا چې مولا یې هغه دې کاټ په لاس ورکی هغه چې ار چاته ورکول دې خپل کړی تر کول کې بل تر کول نظم اله دغه د ورور چې ارم ست ورڅ په مسجد کې ار کوره ورور راغو کوره خلب ته مسجد امام ته مشر پیدا کې هغه مشر توا چې ورور دغه کاټون دې خپل کورو ته حساب ک مسکینان خلک ولته ورور پکښې داوس ما خلک ولې چې خلب دې کاټون ورته و چې هغه ستړي دې هغه ته نه ورکی چې هغه د دې سما چې ګر سو بي هغه ته ورکی. نو داسې مکر دې مسر په لاس خدای دې اله د ازما پیغام ته مسلمان پدې ورسوي.
زه محمدي د کونړ ولایت د نرم د کلینا دا غیر ادو ته دا پیغام پریږدم. کومه تیارې چې د افغانستان پیلوټان او تاجکستان ته ګولي د فرنیا مراد د مشرانو څخه زما دا خواست دی چې د تاجکستان د حکومت سره تفاهم وکړي او خپل تیارې چې کومې دي بیرته افغانستان ته راوړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زابلی د رادیو کارکون کو ته سلامونه وایم. ورسره سلام زه خدیر مننه کوم چې د مسلمانانو غوښته ده زموږ د مسلمانانو زغونه رسېږي. نو زه ورته افغانستان ته د اسلامي امارات مبارکي وایم. هوا هنر ورسېته او پاکستان او ازبکو ته چې کو هزار او پښتون ټول ته مبارکي وایم. ټول ته یو رقم قانون روان دی او د قران قانون دی دا د پردا نه درنه یي په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران د زړه شیان او په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نو په دغه شیان کې الله پاک خپل وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب. قصاص کې حیات او بشرات کې امن ده چې ټول کفار راغلي او نیمه افغانستان سره ولاړ امن نو ورسنګ امن ده. د شپې هم خلک په امن د ورځې په خو خو د شان ناموس په امن ونی او زی په امن ونی سر په امن ونی مان په مال په امن او سر شي په امن دل الله پاک وای بسم الله الرحمن الرحیم ونی خلقو ونی شکرتم لا زیدنکم ولا ان کفرت من عذاب الشدید او شکر ادا کوي نو خشله کنه وز ما عذاب دی سخت بیا به نور عذابونه به باندې راس.
بالا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کټوازه دې کټوازه تمه کوي.
دا د ملت غږ د زوی باید ټول ملت ته په نمایندګي طالبانو باندې دا غږ کمه چې وروره جانه که د ملت پاین دوره ضایع کړو بیا مونږ ملت تر پسې راپورته کېږو یاره که مین ځان در باندې وزنم در باندې وزنی پوه شي او یو به افغانۍ نه چلوي دا خو تیار پاکستان دی چې بسیاره مون د پاکستان کېنولي القاعده نه پر مونږ کېنول اتي خو ټول پاکستان شو نو اتي بیا څه شی په افغانستان کې افغانستان خو اتي نوم هم نشته کې ولې ګلبدین ولې دا نور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو او دا بعضې خویندو وروڼو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوي جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیونی وو آیا هغلته چا دسیسه نه شو جوړولی آیا هغلته بغاوت نه و آیا هغلته بشر د حقوق نه و چې اوس بشر د حقوق جوړ شوی ده او چې وایي چې دولت د لاسه مړه شو څه دا وشو دغه خپله شخصا ما له کاپیسا نه تاسې ته په لسګونو دفې تاسې ته ما ټلیفون نه ده کړی چې دلته په روزانه مونږ ماسکین مازدیګر ماښام ماخوستان مانځه ته نه شو تلی جمعه ته نه شو تلی ګاډي نه شو ایستلی موټرسکلونه هم نه شو ایستلی آیا اوس اسلامي عمارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي دي الله الحمد الله نه ډېر شکر ګزاره شو
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نه غوښتل وړاندې کوم باید سلام آداب ته مدرسه نه د سره روډي خرته کې او دی پی خپل ځان له یو شبل شو اخلي دا حکومت دی ولس ته دا د ولس غم دی دا طالبان نشي کولای ځان سره د پوی او تکنه خلکو له حکمت یار عبد الله او د سیم سی کرځه د سې چې موږ قومونه نه شي دا غوږی حکومت بچلی کوي بس سلام
السلام علیکم یا ازادی راډیو ټول کاتون ته سلام وایم تاسو سلام څخه اشرف یم د بولډاک کلیسوالي څخه موږ د طالبانو د دانی کاډمی څخه غواړو چې ار یو خپل ځان او خپل ولایت او کلیسوالي ولسته وروسي ځوان ولس وڅې موږ د نړیوال روټ په دې کاډمی کې د پاکستان ایجنټان راغلي د ټول افغانان نه دي چې د پاکستان ایسای ناشي دغمو ویل او باید د طالبان ټول کابینه باید اړیو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي او د هغه ولایت ټول سیم باید تایید کړي.
السلام علیکم شوز مبارک ما یو دغه کول شوز د کور تکشینی مې دغه کوي د کاپیران په دغه دی نو بسم الله الرحمن الرحیم قرنا فی بیوت یکنا شوز د خپل کورو کې قرار ونیسی نه دی باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر نه مسلمانان ښځې باندې که ډاکټر ته ځي که هر دې ته ځي نه دی ښځې د چا رنګ به دي وایي ماښام ما ږغ تر ننه پورې چا نه ده اورېدلی انشاءالله اوس مې د یوې ښځې په باره کښې ماښام یې ډېرې بدې بغارې ولې پی له کافرانو څه نه وهلي له څو مسلمانانو څه دا دغه کوي مسلمانان ټول سره وروڼه دي اسلامي عمارت راغلی دی شکر دی الحمدلله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري. له ښاغلي کرزي سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم کوشش مو دا دی چې اتحاد اتفاق ډېر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغیر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی زما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو وه اگر چې غیر رسمي مجلسونه وه رسمي مجلسونه نه وه خو موږ د محتوا او د بحث څخه خوشحاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخواته ولاړ سي.
طالبانو په روسیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیوکې وشوې او خلکو وویل چې هسې چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت د ټول شموله کېدو لپاره او یا د دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و همه شموله به وي